یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. کابل نن بیا د ماین چاودنو شاهد و. دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس په کابل کې ووژل شو. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو، او د امریکا نوې ادارې وویل چې له اوکراین سره به په اقتصادي او نظامي برخو کې مرستې وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس محمد عاطف ووژل شو. دا چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خپرونه کې د پیښې جزئیات درسره شریکوو. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 15 طالبانو ته د مرژوبلي د اوښتو خبر ورکړ. جسونه هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوې دي چې دا عملیات د چاربولک ولسوالۍ په خانآباد، تیمورک او مسکران کلیو کې شوي. په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي، 40 تنه ټپیان دي او 2 نور نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې 18 طالبانو ته د مرژوبلې د اړولو ادعا کړې. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوې ویلي چې دا هوایي حملې د امام صاحب په ولسوالۍ په بخمل کوڅه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز شوي، چې په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندري ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وژلی، خو په پیښه کې د سولې او ازادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوه خونې له وسایلو سره سوځېدلي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغې په 13 نیټه خپور شو ویلي دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمنځ د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې شاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د مزار هرات او کندهار کوټې د اورګاډي پر پروژو به هم ژر تر ژره کار پیل شي. په بیان کې همداراز په می میاشت کې د مرکزی او جنوبي آسیا د اړیکو فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د یو لوی کنفرانس ته جوړېدو خبر هم ورکړل شوی. په دې کنفرانس کې به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو او همکاریو په اړه بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي. انتونی بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبیا سره په ټلیفون خبرې وکړې او دا یې هم ورته وویل چې له روسیې سره به د اوکراین د ختیځ او د کریمیا ټاپو وسمه د اشغال په اړه له ډیپلوماتیکو لارو خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه، همدارز د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې پرمختګونه خوندي کړي. وروسته تر دې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه له اوکراینه لاندې کړه، کیف د روسیې په ضد د واشنګټن ملاتړ ته مخه کړه. او روسیه خبر ده چې د ترکیه او آذربایجان ځواکونو د ارمنستان سرحد ته نږدې په ختیځ اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. دا ژمني پوځي تمرینات پرون پیل شول او د فبروري تر 12 به دوام وکړي. دا تمرینات د دې دوه ترټبرو متحدانو ترمنس د اړیکو د پراختیا وروستۍ نقشه ده. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې تمریناتو هدف په ژمنیو شرایطو کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ او د مسلکي وړتیاو یقیني کول دي. ترکیه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړې پر مهال د آذربایجان کلک ملاتړ وکړ. ترکیه او روسي ځواکونه اوس مهال د آذري او ارمني ځواکونو ترمنځ د شوي اوربند څارنه کوي. دا خبرونه
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/azadirradio کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې کابل نن بیا د ماین چاودنو شاهدو لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په پام کې ده چې د موسکو یو محکمه نن په دې اړه پریکړه وکړي چې د اپوزیسیون د زنداني مشر الکسی ناوالنی تعلیقي بند په تنفیزي بند واړوي کنه. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د میدان وردک یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې د تفریح لپاره هیڅ مناسب ځای نه لري ځکه چې ناامني دي.
څوک نشته چې دلته راشي سیل لپاره. ټول ته تړل شوي دي. کسین پارک هم شته دلته خو تړل شوي دي. مشکلات زیات دي. څوک دلته نه راځي. ناامني له وجې ده. څه له وجې ده؟
په تخار کې د اوبو رسولو یو لوی کانال پیل شوی او ژر به جوړ شي.
پروژه‌ای که کارش آغاز شد، پروژه کانال جوی دراز، با تطبیق از این پروژه 4040 جریب زمین که در مسیر کانال قرار دارن
بیا هم خراغ لیرازو لومړی مطلب تا. کابل ښار نن بیا د بمی چاودنو شاهد و. په نننیو دریو چاودنو کې چې په بیلابیلو سیمو کې شوي دي دوه کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. ټول تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د کابل امنیه قمانداني وایي دغه چاودنې د چسپکي ماینونو له کبله شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال جزئیاتو ته غوږ دو چې دقیقا چاودنې په کومو سیمو کې شوي دي او تلفات دې چا ته اوښتي.
کابل ښار کې نن چاودنې په بیلابیلو ځایونو کې شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې لومړی چاودنه د دې ښار په دوهمه ناحیه کې د جوشیر په سیمه کې شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسه ټپیان شوي دي. خو د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې په دغه چاودنه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د لوی ریاست پر موټر باندې شوې ده. دومه چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې چې د هلته څلورمه ناحیې اړوند کېږي دلته شوې ده. په دغه چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او د نور هم ټپیان دي. د دغه پیښې کې د افغانستان د جمعیت اصلاح د مرکزي دفتر د معلوماتو له مخې چې په دغه چاودنه کې د دغه دفتر د مرکزي دفتر مشر هم ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوی دی. د اذان قیمت چې د دولسمې امنیتي حوزې اړوند کېږي دلته شوې ده. خو امنیتي بنسټونه د چاودنې د جزئیات په اړه
خاطر پردیس که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. لطفا بیا ادامه ورکړئ خبرو ته.
زه په کابل ښار کې نن د څلورو چاودنو هغه معلومات چې د کورنیو چارو وزارت یا د کابل امنی قومندانۍ له رسنۍ سره شریک کړي دي. لومړی چاودنه د ویشیر په سیمه کې چې دوهمه ناحیه اړوند کېږي دلته شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسه ټپیان شوي دي. دوهمه چاودنه هم څلورمه ناحیه کې چې سلیم کاروان سیمه ده دلته شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او څلور نور وبخېدو نور هم ټپیان دي. په دغه چاودنه کې د افغانستان د جمعیت اصلاح د دفتر د معلوماتو له مخې چې په دغه چاودنه کې دغه دفتر د مرکزی شورا مشر ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوې ده. درې مچاودنه بیا د کابل د ارزان قیمت سیمه چې دولسم امنیتي حوزه اړوند کیږي دلته شوې ده. امنیتي بنسټونه دغه چاودنې د جزئیات په اړه باندې تر اوسه پورې څه نه دي شریک کړي. او څلورم چاودنه هم بیا د کابل د درې میناهي اړوند چې د احمدنګ سیمه کې دلته شوې ده چې په دغه چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. دغه ټولې چاودنې د کابل د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې چسپکي ماینونه وو او ټول ملکی کسان دي چې ټپیان شوي دي. او بل موضوع هم طالبانو هم دغه وروستۍ د چاودنو په اړه غبرګون ښودلی، ویلي دي چې د جمعیت اسلام مشر چې وژل شوی دا یوه غنیزه ده او دا کار زموږ پورې اړه نه لري او دا د هغو کسانو کار دی چې خبریالان او همداراز مدني فعالان په نښه کوي.
مننه کوم چې جزئیات مو راکړل. و امرودل نن په کابل کې چاودنې شوې دي، لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې کابل د چاودنو شاهد پاتې کیږي. پرون هم د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی هدف ګرځېدلی و چې د ترې روغ وتلی و، خو موټر یې په بشپړه توګه تخریب شوی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د جرګې د مشر میر رحمان رحماني د ورستیو څرګندونو په اړه سخت نیوکې کړې دي. د جرګې دا غړي وایي ښاغلي رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرته له دې چې د ولس د استازو نظر په پام کې ونیسي د لنډمهالې حکومت له طرحې ملاتړ کړی. هغوی ګواښ کړی که ښاغلی رحماني دوی ته د خپلو خبرو په اړه سپیناوی ورنه کړي، دوی به یې د ځایناستې په اړه فکر وکړي. خو د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني دغه ادعا ردوي او وایي دا خبرې پرون یوازې د هغه پلاوي په اړه چې د سولې د خبرو څار لپاره ټاکل شوی کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحماني لخوا د لنډمهالي حکومت څخه د ملاتړ خبرو د دې جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راپارولي دي. ښاغلي رحماني پرون د لنډمهالي حکومت د طرحې د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ولسی جرګې معترض استازي وایي ښاغلي رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرته له دې چې د ولس د استازو نظر په پام کې ونیسي د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی دی. د جرګې غړي مریم سما د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته وویل
کانفرنس برگزار کړئ به عنوان رئیس خودخوانده این
ښاغلی رحماني ایناست متصره کړو په خپل سر مزان د سولې د کمیټې مشر کړ او لنډمهالي حکومت څخه مو ملاتړ وکړ. تاسو څو بیاس چې د مجلس له درسه داسې فکر کوي د خلکو د ګټو خلاف پریکړه مکوي. خلک لنډمهالي حکومت څخه تر خطر تجربه لري. وسنۍ نظام د خلکو د قربانۍ په پایله کې ترلاسه شوی. کدا قربانیان نشي در کولای نو استعفا ورکړئ.
شرافتمندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید.
د ولسی جرګې بل غړی عبدالرؤف شپون
خفایم تاسو بل ورځ کمیټه وټاکله باغه کې موږ در سره موافقه وکړه. حکومتي فیصله داسې نه وه چې پرون موږ مطبوعاتو کې واورېده چې د افغانستان په سرنوشت لوبې مه کوئ او دا حق هم نه لرئ. د خدای په خاطر د موقت اداري خبره وضاحت درنه غواړو رئیس صاحب. ته صرف دومره چې مجلس کنټرول کې دلته یو افغان په صفت یو وکیل په صفت خپل د نظر حق لري نه د تالار فیصله.
ولسی جرګې پرون د سولې مذاکراتو د دواړو لوریو ترمنځ د منځګړیتوب کمیټه جوړه کړه. ښاغلی رحماني ویلي چې دا یو شکسیزه کمیټه به په مستقیم ډول د سولې بهیر کې ونډه واخلي. یو شمېر وکیلانو د دې کمیټې د جوړښت د سرنګوالي په اړه هم نیوکې وکړې او وی ویل چې د ټولو ولایتونو استازو ته باید یاد کمیټې کې غړیتوب ورکړل شي او که داسې ونه شي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې مشر د دیني وکو په جواب کې وویل چې هغه له جمهوریت او په دې طرحه کې له لنډمهالي حکومت څخه نه بلکې له ملي شورا ملاتړ کړی دی.
پرون نه مطبوعاتي کانفرانس وو او نه هم د سولې په نوم کمیسون جوړ شوی. پرون ما وویل چې هغه طرحه چې په هغه کې د لنډمهالي حکومت یادونه شوې ما ته را رسیدلې ده. په داسې حال کې چې هغه طرحه کې د اوسني نظام او ملي شورا د بقا یادونه شوې وه ملاتړ کوم. ما وویل چې دا طرحه ډېر ستونزې لري چې په اړه باید خبرې وشي او هغه طرحه چې د ټولنې د ټولو اقشارو د منلو وړ وي کار دې پرې وشي.
په ولسی جرګه کې د دې جنجالونو په دوام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نظام او تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو په موخه د ولسی جرګې د غړو لملاتړ مننه کوي. ښاغلي عمر ټینګار کړی چې د نظام د پیاوړتیا لپاره باید خلک یو موټی شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د پانګونې له زیاتېدو خبر ورکوي. دغه وزارت وایي د سولې دویم پړاو خبرو سره په هیواد کې پانګونې ته د خصوصي سکتور لیوالتیا زیاته شوې ده. د یاد وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لړ کې د صنعتي فابریکو جوړول هم زیات شوي او یوازې په تیر دسمبر میاشت کې د خصوصي سکتور د 1.9 میلیارد افغانیو پانګونې سره 15 نوي فابریکې جوړې شوې دي. نوموړي وویل دغه فابریکې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې جوړې شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان دا مهال 15% تولیدات په کور دننه کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د نویو فابریکو په جوړولو سره زرګونو کسانو ته کاري زمینې هم برابرې شوې دي. په خوست کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت 18 پروژې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شاه نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو 18 پروژو کې 19 د پیازو او 9 سلویخت د کچالو زیرمتونونه دي. نوموړي وویل له دې لارې به کروندګر وکړای شي چې خپل راټول کړي محصولات په کور دننه خوندي او د اړتیا په صورت کې بازار ته وړاندې کړي. د دغو پروژو ټولیز لګښت 1,380,000 افغانۍ ده چې 90% یې د کرنې وزارت او 10% نوري برخمن شوي بزګر ورکوي. یادې پروژې د کرنې د محصولاتو مدیریت د بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره د کرنې وزارت لخوا پلې کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.4 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1,055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 750 افغانۍ.
په پام کې ده د موسکو یو محکمه نن په دې اړه پریکړه وکړه چې د اپوزیسیون د زنداني مشر الکسی ناوالنی تعقیلي بند په تنفیزي بند واړوي کنه. تر ډیره فکر کیږي چې د ناوالنی د بندي کېدو دا قضیه سیاسي انګیزه لري. محکمه په داسې حال کې جلسه کوي چې د الکسی د نیول کېدو په اړه په نړیواله سطح غوسه ښول شوې ده. په روسیه کې د تیرو 2 اونیو پر مهال په زرګونو کسان د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف په مظاهرو راووتل چې دا په یوه لسیزه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
تمه کیږي د اپوزیسیون مشر او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی له توقیف ځایه په انلاین ویډیو کې درات څرګندېدو پر ځای د محکمې سالون ته راوستل سي. ناوالنی چې د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو، له هغې راهیسې په توقیف کې دی. د پاګست میاشت کې په یو ډول کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی وو او په جرمني کې درملنه روانه وه. ناوالنی تور لګولی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر مسموم کړی سوی و، خو کرملین دا تورونه رد کړي او د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره یې په نړیواله کچه مطرح سوي غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. څارنوالان وایي ناوالنی په جرمني کې د درملنې له کبله په 2014 کال کې د اداري فساد د یوې قضیې د تعلیقي مجازاتو شرایط تر پښو لاندې کړي دي. اوس محکمه په داسې حال کې قضایي جلسه کوي چې د ناوالنی د توقیف له کبله په نړیواله کچه غوسه شول سوې ده. په تیرو 2 اونیو کې په لسګونو زره کسانو په روسیه کې مظاهرې وکړې چې دا په یوه لسیزه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي دي. د تیرو 2 اونیو په پای کې پولیسو د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان نیولي او د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو لپاره یې له سختو تاکتیکونو کار اخیستی دی. د ناوالنی د توقیف کېدو او په روسیه کې د اداري فساد پر خلاف د سویو مظاهرو پر مهال د ناوالنی میرمنه یولیا ناوالنایا د هغې نږدې متحدان یعنی بل سوي یا په کورونو کې نظربند سوي دي. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی متحدانو د هغه لملاتړو غوښتنه کړې چې د مسکو د شاري محکمې مخې ته راټول سي. له دې سره جوخت پولیسو د محکمې د ساحې د سړکونو د تړلو اعلان وکړ. د نورو هیوادونو او سازمانونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د ناوالنی د سمدلاسه خوشی کېدو او د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده.
نورستان کی یو شمیر مسولین
مسولین
مرکز
آزادی ریڈیو ہر جائے لتا سرا
آزادی رادیو ته غواګیاست. دولس شپږ نوی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. وربشو میدان وردک ته هلته یو شمېر ځوانان وای په دغه ولایت کې جګړو د تفریح پارکونه هم ترې اخیستي او د خلکو لپاره د تفریح هیڅ مناسب ځای نشته. دغه ولایت ولایتي چارواکي بیا ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به ویجاړ پارکونه بیرته ورته جوړ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر هغه پارکونه چې مخکې د ځوانانو او ماشومانو ډاکو اوس د روانې جګړې له امله ویجاړ سوي او یا هم تړل سوي دي او سپیرې دوړې پرې باديږي. نجیب الله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. وایي په دغه ولایت کې پارکونه سته خو جګړو او ناپامیو ویجاړ کړي دي.
پارکونه جوړ سوي دي ځانې او د ځانانو لپاره او مردانه لپاره. څوک نشته چې دلته راشي سیل لپاره او ټول ته تړل شوي دي. کسینه او پارک هم شته دلته خو تړل شوي دي. مشکلات زیات دي. څوک دلته نه راځي نامنی له وجې ده څه له وجې ده.
څو کاله مخکې په میدان ښار کې شاوخوا ته پارکونه د ښاروالۍ له لوري جوړ شوي دي چې اوس یې ځینې ویجاړ شوي او ځینې نه کارول کېږي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې دغه ویجاړ شوي پارکونه بیا ورته ورغوي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد هارون ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمونږ دغه مصنوعي پارک ده دا ډېر وخت پخوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. د دولت مو غوښتنه دا ده تر څو د دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا تر څه بودیجه تصویب کړي.
په دغه ولایت کې د نورو پارکونو ترڅنګ د ښځو لپاره هم یو ځانګړی پارک شته. خو هغه پارک د کلتوري محدودیتونو له کبله هم داسې تړلی پاتې دی او زیاتې برخې اوس د نړېدو په حال کې دي. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکي محمد شفیق بیا د پارکونو په ساتلو کې عام خلک هم مسؤل بولي.
همدا پارکونه دي، همدا ونې دي، همدا بوټي دي که موږ تاسو ډېره توجه وکړو په ښه رقم باندې وساتو دا موږ تاسو ته پاک اکسیجن راکوي، پاکه هوا راته راکوي. نور د موږ تاسو په صحت باندې رغنده رول لري. نور د ډېرو مریضیو جلوګیری کوي.
د میدان وردګو ولایت ښارواله ظریفه غفاري دغلته د ځینو پارکونو ویجاړېدل او د ځینو تړل کېده تاییدوي او لامل هم نامنی او د شاری فرهنګ نشتوالی یادوي. غفاری ژمنه کوي چې یاد پارکونه به له سره بیا ورغوي او نور پارکونه به هم جوړ کړي.
اوس مهال ښاروال ریاست هڅه کوي چې د نوي پارکونو او نوي مدرن او پرمختللي پارکونو په جوړولو سره او یا هم همدغه پارکونو په بیرته ترمیم او ترتیب سره خلکو ته په دغه مرخه کې ولازم امکانات برابر.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د درنو جګړو راپورونه ترې ورکول کېږي. دغلته په تیرو دوو لسیزو کې د ناامنیو له کبله د بیا رغونې چارې پڅي او ورو دي او په دې برخه کې چې کوم کارونه سوي هم دي د خلکو او چارواکو د بېغوري او بې پروايي له کبله بیرته له منځه تللي دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس به هم ورشو تخار ته. هلته د دولت لخوا د اوبو د یو لوی کانال د جوړېدو کار پیل شوی دی. تمه ده بشپړېدل به د شاوخوا یو ویشت کلیو د اوبو ستونزې هوارې کړي. سیمه ییز خلک هم هغو اوبو ته هیلې لري چې دا کانال به د دوی تر کښتونو ورسوي او هم د کانال ایستلو چاره کې ورته د کار فرصت برابر شي څو بېروزګاري ختمه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دی جوی دراز په نوم دا کانال نږدې 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ایستلو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي د کانال ایستلو په دې چاره کې څه باندې 3000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. د تخار د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې پر دغه پروژې 350,000 امریکایي ډالره لګښت راځي چې مالی لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک له لورې ورکول کیږي. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر صبغت الله نظری وایي چې د دې پروژې کار د 13 میاشتو په موده کې بشپړ کیږي.
پروژې کې کار آغاز شد. پروژې کانال جوی دراز با تطبیق از این پروژه 4040 جریب زمین
د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 4000 او 40 جریب کرنیز ځمکې او باغونه او دغه راز څه باندې 600 جریب شاړې ځمکې خړوبې شي او دغه ټولې ځمکې به دو فصله شي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي.
چارواکي وایي د تالقان خار اړوند د ګنجلی بیک په سیمه کې له کلونو راهیسې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو د اوبو نشتوالي له کبله یوازې یو فصل حاصل ترلاسه کوه، خو د دې پروژې په بشپړېدو سره بزګران کولی شي په خپلو کروندو کې دو فصله کښت وکړي. د تخار ولی مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه له خلکو سره د خبرو پر مهال وویل
زمینایی که هستند نه یک فصل از او گرفتن نمیتونستند و بعد از اینکه این کانال به بحر برداشت
له هغه مځکو چې کروندګرو یو فصل حاصل هم نشوای ترلاسه کولای، له دې کانال څخه په ګټه به کروندګر له خپلو مځکو دوه فصل حاصل ترلاسه کړي. په دې پروژه کې زیات شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا پروژه د خلکو پر ژوند او اقتصاد باندې هم مثبته اغیزه کولای شي.
د سیمې خلک چې له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کروندو کې د اوبو نشتوالي سره مخ دي، له دې پروژې خوښ دي. د تالقان اړوند د ګورپوزخور د کلي یو اوسیدونکی 40 کلن خیرالله وایي
کارایی کی پروژه کی دنگم بسا خوشحال هستیم. ما اینمی جبرایی
موج ډیر خوشی چیز موج لپاره د اوبو کانال جوړیږي، ځکه په خواز موج کلی ته اوبه نه راتللې او د اوبو د نشټوالي له کبله زموږ ځمکې شاړې وې. اوس خوشحاله یو چې دولت زموږ لپاره د اوبو کانال جوړوي.
د بیا رغونې دې سیمه ییزې پروژې یوازې هغه خلک نه دي هیله مند کړي چې د دې کانال په مټ خپلو کښتونو ته د اوبو د رسېدو په تمه دي، بلکې دمګړۍ د کانال ایستلو چارو سلګونو بیکارو کسانو ته د کار فرصت هم برابر کړی. له دوی څخه یو هم 13 کلن سید اسدالله دی چې په دې پروژه کې کار کوي.
ما تشکر داریم از دولت په خاطر آبادی قوم ملت، په خاطر
له دولت څخه مننه کوم چې دلته د خلکو د آبادۍ لپاره کار کوي او دا پروژه یې پیل کړې ده. دلته زما په شان زیات خلکو ته د کار بوختیا هم برابره سوې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې پروژې کار د تالقان د ختیان سیمې څخه پیل او د ګورپوزخور په کلي کې پای ته رسیږي او په دې واټن کې به یوویشت کلي د دې کانال له اوبو څخه برخمن شي. تخار په شمال ختیځ زون کې یو کرنیز ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په مالدارۍ یو کرنه بوخت دي او د سیمې د ډیرو خلکو ورځنی عواید له همدې درکه دی.
تاسو لا پیغامونو
زمانو می دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پد سرحال پنم د امرستو پروسه پر شی و پروسه پر ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنۍ سره مست کې اوله چې کولی دې معنا نو نور دې وزو هم سره کېدا په دا غو سلسله کې د ناړې ولسوال د هر څه ځانته وادي دی او پټکړي دي او ملکان سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ دا ذاتي راډیو ته خدا هیله او غوښتنه چې زموږ دا غږ تر ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زموږ دا غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دي ورسوي. وسلام احترام.
د بادغیس ولایت مازیر یم. په هرات کې پراته یو 4000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوی. مریضان لرو. دا یو کال کېږي زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوی. مګر د ووتله کارټونو نومان مصاف دی د انجینرانو سره کومک د کابل چې نه راشي هغه دوی 60 کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر وخت دوی خوري. ما ږغ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلفات کړی دي. غند وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. سلام.
زکلی والا شناده خلمن ولاده ندالی ولو سریس خطاسته پیغام پیردم که څنګه چې دا یو سنده په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې امسته چې هغه د مخابراتي ستونزې بیخي ډېر دلته هېڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي انټرنیټ خو بیخي بیا برخي فیسبوک واټساپ نه شو کارولی دا یوازې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي نو دغه مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي